په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد وایي هغه الوتکه چې تېر شپه په بدخشان ولایت کې نادرکه شوې وه، د کوف اب ولسوالۍ د ارسکو په یوه سیمه کې پیدا شوې چې پیلوټ یې د دوی د حکومت د پلټونکو ډلې لخوا پیدا شوی دی. هغه دا خبره نن په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې کړې او ویلي دي چې د معلوماتو په اساس د دې الوتکې د پیلوټ په شمول 4 کسان ژوندي دي. د ښاغلي مجاهد په خبره د پلټونکي ټیم لخوا د پاتې کسانو پسې پلټون روان دی. تر دې مخکې د روسیې د ملکي هوایي چلن ادارې نن ویلي و چې له دوی سره یوه راجستر شوې الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره و تېره شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. دغې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چارتر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د ادارې دا هم ویلي و چې دا الوتکه په 1928 کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری نیول شوی دی. دې مرکز نن په یوه خبر پاڼه کې د اکبری د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشې کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی چې د هیواد رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغه خبریال د نیول کیدو په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو د مرکز په خبر پاڼه کې دا همدارنګه ویل شوی چې دوی په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو 1 شپېته مورد ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست له مراجعینو غوښتل چې د پاسپورت لپاره د کاغذي عریضو لپاره د ریاست ته ورنشي. د ریاست په وروستیو ورځو کې له خلکو غوښتي وو چې نور آنلاین غوښتنلیکونه نه مني او د پاسپورت متقاضیان د لیکلې عریضې د پاسپورت دفتر ته وروړي. د ریاست وایي چې د مراجعینو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله د پاسپورت د ریاست په شاوخوا کې د میشتو خلکو د شکایتونو او د مراجعینو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له امله یوازې هغه کسان دفتر ته ورتلی شي چې دوی په آنلاین ډول خبر ورکړی وي. د ریاست په عین حال کې وایي یوازې عاجل و ناروغانو او سختو اړو کسانو ته پاسپورت ورکوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د پاسپورت د متقاضیانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی او ډېر خلک هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته ووځي. د طالبانو حکومت په تېرو څه باندې 2 کلونو کې په زلونو د پاسپورت د توضیح بهیر ځنډولی و. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله یې 2 امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قمندانې وویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو ووشته. شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان د عراق په 2 سیمو کې میشت دي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په چمن کې پرلتوالو چې د پاکستان له حکومت پر چمن دروازه د پاسپورت او ویزې د شرطونو د ختمولو لپاره لڅ باندې 3 میاشتې رئیس اعتراض ته دوام ورکړی. له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی.
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او زموږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمراني کوي د دې سره د دې ولس د عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی، د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته نه یو بل فیکټري شته.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هر 10 افغانانو وې نشي کولای خپلې ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران بیا وایي د وچکالۍ له امله مالدارۍ ته سخت زیان رسېدلی.
موږ ډېر مالونه له لاسه ورکړل، ته مرګ یې مکو څه له خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل.
په کندهار کې کروندګر وایي د زعفرانو حاصلات ښه دي خو بازار نه لري.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی. اجرات پراته دي زه خپل خرم خرڅ دغه اندسته خرید.
او د پاکستان او ایران ترمنز په اړیکو کې د ورستی تاوتریخوالي په ترڅ کې ودا غراز ووري چې د پاکستان د سن ایالت امنیتي ځواکونو ادا کړی چې د ایران پلوی زینبیون ملیشي یو شمیر غړي نیولې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په چمن کې پرلتوالو له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. دوی د تیر کال له اکتوبر میاشت رئیس د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه لري کړي، خو د پاکستان سرپرست مرکزي حکومت تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. د پرلتوالو او حکومت چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې هم شوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. تفصیل د سبنم دو بخې د سمت شبنم پرپورکې.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 1 روان پرلتوالو د جنوري له 1 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلتمشر غوث الله د جنوري پر 1 مشال لیډو ته وویل:
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي، د دې سره د دې ولس د دې عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی، د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته، نه یو بل فیکټري شته، نه یو بل تعلیم شته. صرف زموږ خلک ټوله د بارډر پر امیده دي، نو موږ د مجبوري سه اوس پر بو کارتل کې خپل نه شو چې موږ د بارډر کوم د پاسپورټ فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی، نو راځه به موږ نه شو کوم روکه پایو که یو مری که سل مری.
د چمن پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بول دکترمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان څکزي د جنوري پر 10 په کوټه کې یو خبري غونډې مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې. د چمن د سوداګرۍ اتحادیې مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د جنوري پر 1 مشال لیډو ټول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومي اسانتیاوي د غزې خلکو ته ورکړي، د غا اسانتیاوي ورکول حق دوی هم لري.
خدای یو خواش خو یی موږ اصلاح یی دی ګورنټ اصلاح زمونی اکایک دی وګوري ګرون دی وګوري چې موږ د کوم مشکلات سره مخامخ یو مشکلات لري. موږ خو ون پوینټ جنډر د بارډر نور کوم ځای شي نه غواړو، هغه پراتو تر اته بارډرانو باندې پاکستان د کوم یو وادیو سره چې خلک څنګه راتګ لري او موږ څه شي په شاله په خواري خلک مخامخ کار قبایلی خلک زیرا زموږ په خواري.
د چمن پرلت لاغه ورسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت قانونی اسناد نه درلودونکو بارینان ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر تر 1 له یواده د وتلو وخت ورکړی وو او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وای چې دغه ګامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خسته یې.
و امریکل چې په چمن کې پرلتوالو چې د پاکستان له حکومت پر چمن دروازه د پاسپورت او ویزې د شرطونو د ختمولو لپاره لڅ باندې دریو میاشت رئیس اعتراض دوام ورکړي، له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب امپایل کړی دی. د افغانستان او پاکستان سوداګری ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټر پر مخ بند دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستانی مشر شاهد حسین مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ سیاسي کړکېچ د دې سبب شوی چې ډېرې د تورخم په شمول ډېرې لارې د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 1 روان پرلتوالو د جنوري له 1 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلتمشر غوث الله د جنوري پر 1 مشال لیډو ته وویل:
په تیر وطن سره چې د شاهد حسین غږ اوس خبرېدو ته چمتو دی.
خبره یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسې شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي، د سیاسي ستونزو. نو کلم چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دې خوانه دا نقصان چې کم دی، تاجر تم دی، زمیندار تم دی، دولت تم دی، موټروان تم دی، دغسې د دې مخنم دی. نو پدې باندې دا نه چې دا حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې پاکستانی مشر شاهد حسینو چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په باب دا چې تر شاید څه عوامل پراته دي نور معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کابل ښار د مریم لیسې د ګلایي پارک د سیمې یو شمېر هټۍ والوایي تېره شپه په دې سیمه کې د اور لګېدنې له امله شاوخوا سل هټۍ سوځېدلې دي. دغه اور لګېدنې له امله یو شمېر زیانمن شوي هټۍوال ادعا کوي چې سلګونو زره افغانۍ زیان راوښتی دی او د اور وژنې ډلې هم پر خپل وخت نوې اور رسېدلې. نور په دې رپورټ کې
د کابل ښار د مریم لیسې د ګولای پارک سیمې یو شمېر دوکانداران وایي د شنبه په شپه اور لګېدنه چې اته بجې رامنځته شوه له امله شاوخوا سل دوکانونه سوځېدلې دي. اشرف چې ځان په یاد سیمه کې د دوکاندارانو وکیل معرفي کوي او د لیلام دوکان هم لري، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې یوازې دته له یو میلیون افغانیو ډیر زیان وروښته دي.
شاوخوا سل هټۍ وي، تختونه هم وو، دوکانونه او څوکۍ هم وي. ما ته خپل لس لکه او شل دره تاوان ورسید. د ستنې د سر په اندازه هم سره ته پاتې نه شول. داسې کسان هم لرو چې وایي ډېر سره ډالر تاوان یې کړی او داسې هم شته چې دوه لکه او پنځه لکه تاوان ورسېدلی دی.
بهاودین د مریم لیسې د ګولای پارک سیمې یو بل هټۍوال دی چې د مالوچو پلورلو هټۍ درلوده. ازادي راډیو ته ویل دوکانې په بشپړ توګه سوځېدلې دي.
زما د پنبې دوکان ټول اور نیولی و، لامل یې نه دی پټاکه شوی، نه د برېښنا شاټي وه، نه هم د چا ګاز چالان. تر اوسه یې لامل او انګیزه نه ده معلومه. ټولې هټۍ سوځېدلې دي، درې لامې هټۍ وې، چا سل زره او چا هم پنځوس زره سرمایه درلوده او زما درې نیم لکه افغانۍ سرمایه وه چې ټوله وسوځېده.
بهاودین ادعا کوي چې د اور وژنې ډله د اور د کابو کولو لپاره پر وخت سیمې ته ونه رسېده چې له امله یې اور لګېدنه نوره هم تیزه شوه. امیر محمد چې د لیلامی پردو او د دوی املاستوکو دوکان لري وایي په پور اخیستلو یې خپل دوکان جوړ کړی او اوس یې د بیا جوړولو توان نه لري.
موږ لیلامی پردې او لیلامی سامانونه درلودل، د جایداد او کاروالۍ کرایه پاتې ده. اوس دومره امکانات نه لرو چې هټۍ بیرته جوړې کړو. ځینو خلکو چې هم دومره امکانات لرل جوړې کړې وي. موږ له سهاره تر اوسه هم داسې ناست یو او سیل یې کوو.
یادا اور لګېدنه د مریم لیسې ګولایي پارک سیمې سره چیرته چې د لیلامی پردو او مالوچو هټۍ دی رامنځته شوې وه. دا چې یادا اور لګېدنه څنګه رامنځته شوې او دوکاندارانو ته پکې څومره زیان اوښتی، د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ او د افغانستان د هټۍوالو او کسبګرو خونې مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو پلورنځیو کې د اور لګېدنې پیښې رامنځته شوې چې له امله یې سلګونه هټۍ ویجاړې او دوکاندارانو ته پکې ډېر زیانونه اوښتي دي چې د ډېری دغه ډول پیښو رامنځته کېدل د برېښنا د شارټۍ او د دوکاندارانو د بېغورۍ له امله بلل کېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هرو لسو افغانانو وی نشي کولی خپلې ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. یو ان ډی پی په یو راپور کې په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو په کمی هم اندېښنه ښودلی او زیاتوي. دا شمېره داسې مهال چې په 2012 کال کې 1100 په 2023 کال کې نیمه کمه شوې، یعنی شپږ سلنې ته رسېدلې. بلخوا یو شمېر بې وزلې کورنۍ وایي د بېروزګارۍ او فقر له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هر لسو افغانانو ویې نشي کولی خپلې ورځنۍ اړتیاوې لکه خوراک، روغتیایي اسانتیاوې، کار، روزګار او نورې پوره کړي. یو این ډی پی دا خبره په هغه راپور کې کړي چې له 2021 تر 2022 کال د افغانستان اقتصاد، ټولنیز او کورنی تغییر په اړه خپور کړی دی. د ادارې زیاته کړې تر اوسه هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شوی نه دی او د بېروزګارۍ او فقر کچه ډېره پورته ده. په دې راپور کې وړاندې په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو په کمی هم اندېښنه ښودل شوې او زیاتوي. دا شمېره داسې مهال چې په 2022 کال کې 11% وه، په 2023 کال کې نیمه کمه شوې، یعنې 6% ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په ښځو محدودیتونه او د بانکي سیستم له منځه تلل د اندېښنې تر ټولو مهم ټکي بللي چې له قوله یې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د دې ادارې په راپور کې له دې ستونزو سره په یوې ټول شموله مبارزې ټینګار شوی او د دې یادونه هم شوې چې د ښځو اقتصادي مشارکت باید د افغانستان د ناورین د پای ته رسولو په هره هڅه کې لومړیتوب ولري او د اغېزمنو د اړتیاو پوره کولو او تلپاتې ملاتړ په برخه کې نجونو او ښځو ته لومړیتوب په پام کې ونیول شي. بلخوا د فاریاب ولایت یوه اوسیدونکي چې وړاندې په یو دولتي اداره کې د صفاکارې په توګه دننه مخته وړه او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بچیان مې د اغوستو او پښو کولو لپاره څه نه لري، ناروغ دي، خپله هم ناروغه یم، د درملنې پیسې نه لرو، په کور کې بخارۍ نه لرو، یوه سندلۍ لرو، د ګرمولو لپاره یې له ګاونډیو لږ څه راوړو، ګنې همداسې سړه وي، د خوړو لپاره څه نه لرو، میړه مې عصبي تکلیف لري، کار نشي کولای.
د کابل اوسیدونکي عبدل چې بې روزګاره دی، ازادي راډیو ته وایي په دې ورځو کې نشي کولای د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. یوه یوه کراچۍ مې په قرض ونیوله، د څښاک توکي مې پکې پلورل خو اجازه به یې نه راکوله، مجبور شوم چې کار بند کړم. اوس بې روزګار یم، څو ځل هوټلونو ته ولاړم، کار یې رانه کړ، له یوې خوا پوره وړی یم او بل خوا مې اقتصاد ډېر خراب دی، ډېرې شپې وږي یو. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام نږدې لس ورځې وړاندې هم یو راپور کې لیکلي وو، وخت د طالبانو له رسېدو وروسته 15% افغانان د ورځې له $1 په کم عاید ژوند مخته وړي. د ادارې ویلي وو خراب اقتصادي وضعیت د ښځو په ژوند تر ټولو ډېر اغېز کړی او تر څنګ یې په اقتصادي برخه کې افغانستان ته $1 میلیارد زیان اړولی دی. د ویلو ده چې طالبانو وخت له رسېدو وروسته له 2021 کال د اګست راهیسې تر اوسه د نجونو او ښځو په زده کړو، کار، سفر او بېلابېلو نورو چارو بندیزونه او محدودیتونه لګولي. د افغانانو د اقتصاد خرابېدو په اړه راپورونه داسې مال خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په 2024 کال کې 23.1 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د سند ایالت امنیتي چارواکي ادا کوي چې د ایران پلوي زینبیون ملیشه یو شمېر غړي نیولي دي. چارواکي وایي له هغو څخه یو د لشکر زینبیون دی چې د کراچۍ د پولیسو په وینا دوی ته مطلوب و. زینبیون په سوریه او عراق کې د ایران د ګټو لپاره جنګېدونکي وسله واله ډله ده چې اکثریت غړي یې پاکستانیان دي. نور حال په د مشال راډیو د خبریال نیاز علي په رپورټ کې
د سن پولیسو تر هرګرۍ ضد سانګي سی ټی ډي دا وکړی دا چې په مشهور علمدین مفتی تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې ککړ سید محمد مهدی په نوم یو تنی د کراچۍ خار سولجر بازار سیمې څخه نیولې دي. د سی ټی ډي پولیسو د جنوري په شلمه خپل خبر کړی یو بیان کې ویلي تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او د ایران استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان پنهخه کړی. د سی ټی ټی د کراچۍ مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي نیولې شوی ملزم تعلق د زینبون بریګیډ سره دی او د دوی په وینا چې سید محمد مهدی له ګاونډي هیواد ایران څخه روزنه ترلاسه کړې ده او د سید محمد مهدی په نورو ملګرو کې سید رضا جعفری، عابد رضا هم شامل دي او دوی په هدفي وجنو کې ککړ دي.
دغه بات یې ہے کہ سید محمد مهدی ہے تو پاکستانی شہری
دی. وی سید محمد مهدی پاکستانی وکړې دي خو تربیت یې د ګاونډي هیواد څخه ترلاسه کړې دي. زینبون بریګیډ ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې مفتی تقی عثماني په ګډون د نورو ډیرو بریدونو کې ککړ دي. اونموړه د کراچۍ خار سولجر بازار سیمې څخه عملیاتو کې نیولې شوې دي. خورم وارث زیاته کړې چې نیولې شوې ملزم نه نورې پلټنې هم روانې دي. یاد دي وی چې د 2019 کال مارچ په میاشت کې کراچۍ کې د یو دینی مشر مفتی تقی عثماني په گاډي ډزې شوې وي چې پکې نوموړې خوندې پاتې شوې وو. خو دو ساتون کی وجلی شوی بو. بلخوا تر وسا زینبیون بریگیڈ ڈلی دا سی ٹی ٹی پولیسو دا دے داوے پاڑا سندی وی دی. پا کراچی کی خبریال نعمت خان وائی دا سی ٹی ٹی لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخه ترغلې چې پاکستان غواړي نړۍ ته ښکاره کړي چې ایران په پاکستان کې ترهګری کوي.
چې دا یو کوینسیډنس وي په دې وخت کې دا کاروي وشي وي او دا دنیا ته خودل غوښتل دا میډیا تر اوستل پکارو خو په دغه وخت کې دا اړیکې وشوي نو دا کوینسیډنس هم کېدی شي د دې انټینشن هم کېږي. تاسو ته ما چې څنګه ویل چې دې مطلب د دې مقصد څه کېدی شي نو دا هغه یقینا دا یو پیغام دی چې ایران په پاکستان کې معاملات خرابوي.
زینبیون بریگیډ کومه وسله واله ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن وایي دا د شیعه مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړه کړې ده او مالی مرستې ورسره هم کوي.
دا ګروپ خو ډومبې ځل نه دی د دې نوم راغلی. دینه مخکې هم سی ډی ډي د دې کسان هم نیولې اګم رډ بک ته ایګې نو دې کسان اچولې دي کنه رال زینبون بریگیډ. دا یو ګروپ ته کم باره کې د خیال کیږي چې د ایران حکومت ته هغه په دې شام او عراق کې داعش خلاف د کم بشار الاسد کم فورس ہو اگر مرض سے لپارا دا افغانستان نا افغان شیگان فاطمون بریگیڈ پر نمانی اور پاکستان نا پاکستانی شیگان زوانان پا الزینبون بریگیڈ پر نمانی با لیگل پولیس داوئی چی کم خالص واپس پہ رالو جنگ نا دل داغا بیا فرقہ وارانا کاروینوں کی ملوث ہو.
بلخوا په کوټه کې خبریال سید علی شاه بیا وایي د سی ٹی ڈی دا بیان په داسې وخت کې مخه تراتل ډیر مهم دی. ولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه
نه
دي؟
نو دا داسې نوې خبره نه ده. دا لډیرو وختو دا شیر روان دي او وقتن فوقتن دا خلک گرفتار کیږي، اصلي برامد کیږي، د دوی څخه بیانونه اخیستل کیږي. د دې ټول شانو دوی خپل اقرار کوي چې ایرانین چې کم انټیلیجنس دي هغه دوی سپورټ کوي، هغه دوی سپانسر کوي، هغه دوی ته ټریننګ ورکوي، بیا دوی پاکستان کې بدن پیدا کی. نو زما په فکر سره داسې پکار دی دواړو هیوادونو ته که پاکستان دی که ایران دی، دی دواړه باید چې یو د بل سره ډیر زیات تعلقات د برابرېدو کوشش وکړي. ولې پاکستان د ایران سره ډیر زیات مفادات دي او دغه سی بیا د ایران د پاکستان سره مفادات دي.
بلخوا تحریک طالبان پاکستان تر وسه ته دې تصدیق نه دی کړی چې کوم غړی په کراچۍ کې رینجر ځواکونو نیولې دي. لدې وړاندې هم د کراچۍ پولیسو او بیا رینجر ځواکونو وار په وار د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو د مهمو غړو د نیولو داوی کړی دي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي د وچکالۍ له امله یې مالداري ته سخت زیان اوښتی او ډیر شمیر څاروي هم د وچکالۍ له وجې له لاسه ورکړی دی. یو شمیر مالداران ازادي راډیو ته وویل چې د څړځایونو او د وښو د نشتوالي له کبله خپل څاروي په آن په څو چنده ارزانه بیه هم پلورل لري. نور هلی په دې راپور کې
د روان کال وچکالی د کرنې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالدارۍ سکتور ته هم سخت زیان رسولی او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي له منځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالۍ او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي له امله اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مر کړل ته مرګ یې مکه او څه له خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کېږي پوه شو د مالداري کاروبار کوو خو سګنې غوندې مالداري د تاوانداره مالداري په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدلې. ډېره ضربه هم قوي خوړلې د خوشحالۍ له خاطره. مرضونه هم زیات شوي دي او مال ته واښه نه سو رسولی. مجبوري نه هم خرڅ کړل، په تاوان هم خرڅ کړي دي.
د وویل چې په دې سربیره یې یو شمیر څاروي ناروغه شوي او مړه شوي هم دي. دی وایي له څلورو کلونو راهیسې مالداري کوي خو دومره زیان ورته هیڅ کله نه و رسېدلی لکه سږ کال یې چې ګالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
زموږ غواګانې ډېرې کمزورې او وچې شوې وې، ځینې مړې شوې او ځینې له دې امله چې واښه اوربش او غنم نو او یا دوی ته د ورکولو کومه لار نه و. هغه چې ژوندۍ پاتې وي په نیمه بیه مو خرڅ کړي.
دی وایي اتیا څاروي درلودل چې نسلګیری به یې ورنه کوله، بچي او لبنیات به یې خرڅول او خپلې کورنۍ ته به یې یو مړی ډوډۍ ګټله. دغه مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندویه ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي. د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی بسیار زیاد به خصوص مناطق سمت شمال ما شمارن.
په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډیر زیانمن کړي، خپل څاروي په کمه بیه پلورلي تر څو ضایع نه شي. موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی.
نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چی گونه مدیریت آب باران و برف است که ما چی گونه او را مدیریت کنیم.
حتی ما وکره دی مالداران و دی شکایتونو او دی دوی دی ستونزو دی هواری پا اعراد دی طالبان و دی حکومت دی کرنی او بولگولو او مالداره وزارت دی ویاند مصباح الدین مطمئن نظر هم واخلو. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وو او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پیل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده او وی ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د درېیم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP تېره میاشت په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ، سیلابونه، سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي او د کار د افغانستان پر کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی.
په کندهار کې بیا کروندګر وایي چې د زعفرانو کری ښه حاصلات ورکړي خو بازار نه لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کمه خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل هم کیدی شي، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره ورته منظم بازار نشته. کروندګر غوښتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوې ورته برابره او حاصلات ته دې هم بازار پیدا شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کرلی و چې په خبره یې سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یوه ځانګړي بازار د نشتون له امله د ده په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر بکری اجرات پراته دې زه خپل خرم خرص دغه اندست خرید دغه چې وس خرزي خرچی یا از ما غره خرچی تا غر د معنی کری تاریخ ما راخ وس خلاص بل تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه ضرور شي دغه شو نرخ پیدا کی نرخ پیدا کی هر سره کری ودای یو جریب و د نیم جریب خدا غ د معنی کری مگر خرسی جدا یس نه کری سبق نه دای کری دی دای به دای په جکو خوړی په کارو مګر چې پر کال چې خرص نسی هغه می دغه می بقاله بسیږي بل چې خرص نسی نه کړم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوې رامنځته سي نو ډېر کروندګر به ورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصوص کار دا زعفران ډېر کرسوي دي مګر دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ شي په کارو کتارې برابر شي. نو دغه موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ شي د انسانانو مخ ګرد و دا دغه ته راواوړي و دا زعفران ته راواوړي و د ایرات پر کن مثال یاد یو بل علاقې پر کن باندې چې سي برنو موږ یو مخ په مخ و دا زعفران وخات شي. مثال هغه تاریخ چې نرخونه و درلودي څونه په څونه پیسو کړه مګر دا دې چا مخ نسته ورته چې مخ ورواوړي و زعفران څه څونه بیا کړه کیږي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریب ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل یې هم شوو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د موسسې له طریقې سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي چې شاوخوا چې موږ زعفرانو ته توجه کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پیجریب یو کیلو څه کم سل ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه ورکړې. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.